افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاند څانګې او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی او غلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شوه، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی او غلو د وروستۍ خپلواکې ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ملګری ملتونه وایي بریتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاونډ چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا په خپل ویبپاڼه دی بس پنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې د بریتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 1,500,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیري او 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 1,500 کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 1,500 کې 300 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل سوه او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1 یوې زور راورې زلزلې د هرات ولایت زندجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2,400 زیات کسان مړه شول، 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو تر څنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس له لارې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تېره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډېرو زیانګالو هېوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. او د بریتانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چاري وزندوي. د بیان مخې 50 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې لبشپړې روغتیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي. چارلز د پروستات د لویدو په خاطر تیره میاشت عملیات وکړل. د بریتانیا شاهي مانوي ویلي چې په روغتون کې د بستر په مهال د چارلز بل ناروغي هم تشخیص شو خو د هغه د سرطان د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. ازادي رادیو اوري رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د رواني غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې ګډون پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان معتقد دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې کړې دي. ښاغلي معتقد که څه هم د دوحې غونډه یو ښه فرصت بللی دی خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت وکړ. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارنې او بشري مسایلو په اړه خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوحې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو سره په کتنه کې خبرې وکړې. د بلخی په وینا په دې کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه مفصلې خبرې وشوې. بلخی وایي ښاغلی متقی د دوحې د غونډې د بریالیتوب لپاره هیله څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو ته کوم واجه دلیل نشته. ښاغلی سنرل اوغلو ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په اړه د ټولو ګډونوالو ترمنځ اجماع رامنځته شوې ده او ملګري ملتونه هیله لري چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو د بلخی په وینا ښاغلی متقی په ځواب کې ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې د غونډې د څرنګوالي، اجنډا او ګډونوالو په اړه د مفصلو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته پریکړه وکړي چې ګډون پکې کوي که نه. د متقی او سنرلی اوغلو له کتنې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتنبایوا له ښاغلي متقی سره وکتل او د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه یې ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه په 2021 نمبر پریکړه لیک کې پر نورو مسایلو سربیره سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري، خو طالبانو هغه مهال وویل چې د داسې یو استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په عین حال کې تولو نیوز تلویزیوني چینل بیګا د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارل د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی. د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي په دې باور دی چې میرمن اوتنبایوا اوسمهال تر ډیره د ملګرو ملتونو په عملیاتي چارو کې بوخته ده، خو ځانګړی استازی کولی شي په لوړه کچه د سیاسي مذاکراتو او د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګ کړي.
د امنیت د شورا د پریکړې په اساس چې چین او روسیې پکې له رای ورکولو ډډه کړې، یو ځانګړی استازی باید وګمارل شي تر څو په افغانستان کې سیاسي خبرو ته لاره اواره کړي او سوله ییزې لارې چارې ولټوي تر څو نورې سیاسي پرګنې چې له واکه لرې پاتې شوي یا دننه په هیواد کې دي یا بهر طالبانو سره خبرو ته کښېني تر څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په پام کې ده چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه سربیره پر نورو موضوعاتو له هغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه وشي.
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو ورېدونکو سلام، هله دا چې خبرو یو ژوند به مهم په خیر تیریږي. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو ورېدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل، مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې وخت نه و، په منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونې په بله برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د 13 څخه کم دي، د لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي دا محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نوموړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای یې د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ ده. په 2 کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې 6 کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختۍ یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و. منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه اوس وفات ده خدای دې وبخښي. بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد و او په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یو علت دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یو علت دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و. د انقلاب نه تښتېدلي و خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هماغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوه چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې مونږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیشبینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و. په 3, 4, 5, 6 میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. 6 میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات و. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تېرېدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې مونږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود اوس زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي. بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي. ژوند خو د همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا دا باید موږ ومنو چې دا دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما پنځه شپږ کاله درس ونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1940 کال کې زه کامیاب شلم او په 1980 کال کې زه فارغ شلم، او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی و، او ما ډېره ښه پهلوانی کوله، ټولو خلکو د پهلوانۍ له مسلک نه پېژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته وویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پوهنتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نږدي، د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅکله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولی شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر و. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یو خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پوهنتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب وویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پوهنتون نه چې فارغ شلم په 1980 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون نوی جوړ شوی و، اسناد مو ورته ورکړل. موږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو په کې په 1980 کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس د دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان پرې یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا وشي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلې شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا، د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وو غواړي چې خپل ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خدایوي خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کېږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصاً د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل شي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکلاسي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکلاسي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمت زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اتنوي ونوي ټول د کانکور سوالونه دي، پاین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلسی. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دی. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پهلې باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پهلې دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو د دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د زفرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کړلای سي مونږ ته د خبر زبیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
وریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت هر کله کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونه درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي خونکي به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر د پکولو باندې لنډې خبرې وکړو لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډیر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربون ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کوي دغه دود چې دوی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل دا مواد کې سی کاربون ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراح مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو، پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې دی بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې دی وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزی یا دملا د تیرس په دواړو خواوو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپله د یو شحمي نسج یا د غوړو په واسطه باندې پوښل شوي دي، د اوغو په منځ کې قرار لري. دی خپل په شاوخوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې که چیرې موږ یو ساده پښتورګي ته وګورو، نورمال پښتورګي ته وګورو، د هغه رنګ به نسواري یي، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونه، چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل شول مثانیه ته، مثانه خپله یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدا چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کڅوړه ده، د پرخېدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثانه کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدله، او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپله یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نشته دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر سوټ یو بوت یریږي، د سوټ یو بوت تیرس ول د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سول د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتا سول، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکتا په نامه د پدې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دوهمه شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي، او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول. اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشي بول یا ادرار راجمع شوله، هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 میلی لیټر پر ځایږي، خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر د دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله وه، اوس نو یو بله بهرنۍ سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده، بیا دی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي، وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بیله دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولیږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لیږد غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي؟ کله چې د ډیر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولیږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولیږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري، د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوي دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس عملیه په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګي او هغه نور مهم محلولونه چې دي هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دا به اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې ده هغه سویلینګ کوي، پړسو کوي، خو چوي نه ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کاربن دی اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوسموز د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ چې دی، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شیان، یو اندوسایټوزس دی او یو اکزوسایټوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایټوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه ته اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اکزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورټ عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي، او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر، ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوب ته ځان رسوي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانال ته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په هندې ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی، ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي، د هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوب بولته. په ډیسټل ټیوب کې هم د اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرری موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډاکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاو شوي مارپیچي ټیوبونو، پروگزیمل ټیوب دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوب دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوب، پروگزیمل ټیوب، هینلی ټیوب چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګونو څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اطراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابته ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېره شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کمه شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه یې د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه، د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټولو وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې فراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډی ایچ کمې فراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ په یوه چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه شي یا ډی امینیشن پروسه ته ولاړ شي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی، دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په انکی د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې، په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نیفرون ته داخليږي، او په دوهم ځل جذب کې مواد له نیفرون څخه خارجيږي، بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کباله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره په څلورویشت ساعتو کې 130 لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په څلورویشت ساعتو کې 130 لیټر فلټر کوي، خو د دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط 1.5 لیټر یا 0.5 لیټر چې دی، هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اطراکیږي. د پښتورګو دندې. پښتورګي ډېرې دندې لري، د هغو څخه یې مهمې دغه دي. اول خو دا چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې دي، هغه د بدن څخه اطرا کوي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه یې د پښتورګو په واسطه باندې بېرته اطرا کېږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دی، هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کېږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیاته اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه یې بېرته د پښتورګو په واسطه د بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي عمده دنده چې د هغه د بدن هیموستازز یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوستل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجع لري، چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي. ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. زمان